د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې وبمنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری سات په دې وګړه کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې تر اخره پورې را سره پاتې شئ او دا خبرونه را سره واورئ. لومړی به خبرونه وو. د پاکستان د فروری د اتمې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد بیلابیلو ګوندونو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان چارواکو په تورخم کې ډرورانو ته ویلي چې پر دغه لار به د مارچ له 1 وروسته بیا د ویزو پاسپورت شرط عملي کیږي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې روغتیایي خدماتو لپاره 380 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. د خبرونو تفصیل نن په بلوچستان، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه وکړل. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته پړلت وهي. هغه زیاته کړه چې یو عدالتي کمیشن باید د درغلیو پلټنه وکړي.
دا جماعت اسلامی دا مطالبه دا چې د الیکشن کې څومره غلط کارونه شوی دي دا هیده تحقیق ته پر د یو عدالتي کمیشن زر تر زر قائم شي. اسی د انتخابات د پاکستان په تاریخ کې د ټولو ناګنده انتخابات وو.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند خبر پختونخوا د مشر ایمل ولی خان لخوا پر ایکس یا پخوانی ټویټر باندې پرون لیکل شوی چې په ټاکنو کې د مبینه ټګیو پر ضد به دغه ګوند لومړی احتجاج د فروری په 6 په صوبې او بل د همدې میاشتې په 13 په 400 کې کوي. همداراز بلوچستان نېشنل پارټي، منګل پختونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف او نورو په بلوچستان کې مظاهره کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا دغه تورونه ردوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده، او د انتخاباتو کمیشن ویلي دي چې د امنیتي ستونزو باوجود انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي دي. نن د خبر پختونخوا په صوبایي حلقه پی کې 90 کوهات د پنجاب صوبایي د قومي سملی پر حلقه ان اتاتیا، خوشاب داشان د سند صوبایي په صوبایي حلقه ګوټکی پی اس 43 او پر زینو پولینګ سټیشنونو نن بیا انتخابات ترسره شول. انتخابات کمیشن د خبر شوی بیان لمخې په دغه پولینګ مرکزونو کې د انتخابات پر ورځ انتخاباتي مواد په زور اخیستل شوی وو. په کوارډ کې وسوالو د 15 پولینګ ځایونو انتخاباتي مواد لمنځه وړي وو، نو ځکه په دغه ټولو نن انتخابات وشول. کمیشن په خپل بیان کې دا هم ویلي چې دغه پولینګ مرکزونو نتیجې به هم نن ماښام اعلان کړي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکوونکي نه حکومتي ادارې فافین په تازه رپورت کې ویلي چې د فروری 8 په ټاکنو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې استعمال شوې دي. فافین پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دغه رپورت یې د انتخاباتو کمیشن پر پاڼه د قومي اسمبلۍ د 294 چوکیو د فارم و څلوختم په اساس جوړ کړی دی. د اداره وایي چې تر ټولو زیاتې رایې د سند قومي اسمبلۍ پر 214 څوکۍ کارول شوې چې د رایې اچولو شرایط څه کم 1.5% ده. په تورخم کې د کسټمز یا ګمرک چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغان او پاکستانی ترانسپورټران او ډریوران دي د مارچ 1 پورې خپل سفري اسناد مکمل کړي. دغه چارواکي ویلي چې تر دې وروسته بیا پر تورخم لاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کیږي او کچا سره دا نوی ورته اجازه بنوي چې په دغه لار تجارت وکړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان تجارت کوونکو اندېښنه ښودلې چې د دې کار سره به یو ور بیا د دوی سوداګري کم شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شنواری نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید بل لار راوباسي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي روان 2040 کال اتحادی هیوادونه په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 380 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د بیلابیلو هیوادونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې کار کوي او حکومتونه یې په کار ده چې ملګرو ملتونو سره مرستې وکړي. او چا نن پر خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر و لیکلی چې دغه پیسې به د لومړنۍ او متوسطې کچې پر روغتیایي خدماتو د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي او په وړاندې د غبرګون د پیاوړي کېدو د رواني یا نفسیتي روغتیا او د ټولنیزو خدمتونو د سمونو او همدارنګه د سختې خوارځواکۍ د مدیریت په چارو ولګي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه همداوس اوریدلای شي. د پاکستان په انتخاباتو باندې ګڼ رپورټونه تاسو ته لرو. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. د ګړې رسره تر اخره پورې واورئ. د فروری په اتمه په شو انتخاباتو کې د پاکستان هیڅ ګوند اکثریت نه دی اخیستی. په داسې کې به نوې جوړیدونکي اتحادي حکومت موجوده مسایل حل کړی شي.
یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دغه نشي جوړولی. چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل مینډیټ نه وي او هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې نو هغه ازهرانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی.
مولانا فضل الرحمن په اپوزیشن کې د کیناستو ګواښ کړی او له پوځي اسټابلیشمنټ یې ګیلې کړې دي. یو څېړونکی وایي چې مولانا فضل الرحمن ولې له پوځ خفه دی.
مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې هغه د خپل کردار ادا کړی دی خو د هغې په بدل کې د هغه سره چې کومه رویه وساتلې شوه نو هغه دا ګڼي چې یاره دا مناسب رویه نه ده.
په تورخم کې د ویزو او پاسپورت لازمي کېدو شرط بیا په عملي کېدو دی. یو سوداګر وای
دا یو حقیقت دی چې د ویزا پروسس سره به زموږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرېږي. ویزا پروسس یو مشکله مل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همداوس وړاندې کیږي. هله چې لا غزه هم واوري. اولنی رپورت ته بور شو د پاکستان تحریک انصاف وروسته عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي هم د 8 فروری د ټاکنو په اړه باندې خپل اندېښنې ښودلې دي او ویلې دي داوایي کړې ده چې په دغه ټاکنو کې درغلې شوې دي. اکثره دا ګوندونه په هغه ځایونو کې د درغلې و خبره کوي چې له کوم ځایو د دوی امیدواران یا کاندیدان بریالي شوي نه دي. جماعت اسلامی ویل دی چې دوی به په اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مخې ته کینی احتجاجي درنه به کوي. عوامداراز عوامي نېشنل ګوند هم خپل د احتجاجونو لړۍ اعلان کړې ده. په دې حقلا د انتخاباتو کمیشن د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې درغلي نه ده شوي او سره له دې چې په ګڼو ځایونو کې امنیتي ستونزې وي بیا هم په شفاف ډول ټاکنې شوې دي. شبیر جان به نور تفصیل درته وایي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د 6 فروری نه به په صوابه کې احتجاجي تحریک پیلوي او له هغې وروسته به په 3 فروری 400 کې په ټاکنو کې د درغلیو او ټګې پر ضد احتجاجونه کوي. دغه ډول جماعت اسلامي هم د فروری په 14 سرخار اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخ ته احتجاج اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم مشال لیډو ته وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه په سیاسي کارونو او ټاکنو کې د اسټابلیشمنت د لاسوهنې پر یو موټی شي.
دا جماعت اسلامی دا مطالبه ده چې د الیکشن کې څومره غلط کارونه شوي دي دا هی د تحقیق لپاره د یو عدالتي کمیشن زر تر زره قائم شي. اسې د انتخابات د پاکستان په تاریخ کې د ټولو ناګنده انتخابات وو. حقیقت دا دی چې په دې انتخاباتو کې د سیاسي جماعتونو کردار هم ډېر قابل مثال نه وو او دا اصل مسله ده. دا سیاسي جماعتونه او سیاسي قائدین دا کا فیصله وکړي چې موږ به په سیاست کې د ایجنسیانو کردار نه د خپل ځان لپاره په خپل حق کې او نه د خپل ځان خلاف برداشت کوو. ایجنسیانو کردار به هم ختم شي. الیکشن کمیشن ته آزادي هم حاصله شي.
دا ډول جمعیت علما اسلام فیډل هم د دویشتم فروری نه احتجاجی تحریک اعلانولو پریکړه کړې ده او تیر څو ورځو راسی پاسند او بلوچستان کې مظاهره هم روانې دي. د یاد ګوند مرکزی وایند اسلم غوري مشال لیډو ته پدې ببلوای
الیکشن کمیشن سندھ کے دروازے پہ احتجاج کر رہے ہیں کراچی پہ, اس طرح بلوچستان میں پورا بلوچستان بند پڑا ہوا ہے ہب سے لے
منگ کراچی کی دا پریس کلب مختا پہ احتجاج ہو دغڑول ٹول بلوچستان میں بند کر دے ہر جگہ کے زمن احتجاج نہ روان دی باقی تحریک مو شروع کر دے دو اشتم نیٹے باندھ مو اسلام آباد کے غنڈرا بلے لدا دغڑول پکوٹا کی بیا خیبر پختونخوا کے بیا سندھ کے اور پنجاب کے خپل کسان منظم کو اور چمتو کو بے ہم ذہن سازی بور لگاؤ چیکم مقصد لپارا منگ دی پسڑ کو نرو باسو اور منگ تیاریاں نے کہو
کس مقصد کے لیے ہم ان کو روڈ پہ لا رہے ہیں, ہم تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے لیے.
داچی ددے احتجاج نبا س نتیجے راوزی او کنا زکتا پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز گن علاوہ زیادتر گندنا پہ احتجاج کاری نو پی خبر کے شرون کے اور خبریال محمود جان بابروائی
حالات چکم دی کنا دا دی ټول سیاسی پارٹو تدا پتن شیر دی سر چل سے چل شوی دی دی له اس پارا مرام پتہ لگی او دی اس پارا مرام دی ټول له اوس دا پتہ لگی خو خبر ادا چې مشکل بداوی چې ملک په یو بدتر حالت طرف ته ځي سړکونه به بندي سیاسی جماعتونه به ټول ګډوډې وي په پاکستان کې به د اتفاق نومې سیاسیز بنوي چې په یو خبر به ټول متفق وي نو هغه پاکستان کې به دا مشکلات په هغه یو ګرانی به زیاتیږي معافی است به اسانی وی جب گرزی
بل خود پاکستان تحریک انصاف د 9 فروری نه د ملک نور برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم احتجاجونه د روزانه په بنیاد پیل کړی دی. بلخوا الیکشن کمیشن وای د دوی شکایتونو لپاره دوی خصوصي ځایونه ټاکلي دي او د هر یو صوبه د هر یو ګوند امیدوار کولی شي چې دوی تخپل شکایتونه راولېږي. د پامړ د 8 فروری ټول پاکستان کې ټاکنې شوی چې پکې د ټولو زیاتې قومي اسمبلی سوکې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتیا امیدوارانو ترلاسه کړي چې سباندې 900 کې دي ور پسې د پاکستان مسلم لیگ نن 15 اویا او د پیپلز ګوند 450 سوکې تر لاسه کړي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د انتخاباتو په اړه باندې رپورټونه دوام ورکوه. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم د 8 فروری نتیجې د ټاکنو نتیجې رد کړې دي او د انتخاباتو کې د درغلې او تور پورې کې دی وایي چې په ډیرو ځایونو کې نتیجې بدلې شوې دي. د دا ګواښ هم کړی دی چې ممکن دا په راتلونکو اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې په پارلمان کې د اپوزیشن په بنچ کې نه. مولانا فضل الرحمن انداز له پوز هم ګیلی کړی دی. پوز دغه په څرګندونو څه نه دی ویلي خو په پوخه وختونو کې پوز ویلي چې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د هیڅ ګوند ملګرتیا یا مخالفت نه کوي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
دا پاکستان په پارلیمانی سیاست کې تر ټولو فعال مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د دپا وینا په انتخابي عمل کې د درغلیو خلاف یې په ټول ملک کې د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. پس 14 فروری په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزی مجلس شورا د ورځنۍ غونډې نه پس یو پریس کانفرنس د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی به د خپل مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف سره یو ځای د حزب اختلاف په چوکیو کینی. د په اسټابلیشمنت سخت نیوکې وکړې او توری ولګولو چې اسټابلیشمنت الیکشن کمیشن اف پاکستان یې غمال کړو او د خپل خوخي امیدوارانی کامیاب کړل. د مولانا فضل الرحمن د سخت لجی او په اسټابلیشمنت د نیوکو پاره په خبر کې د جی ان ان ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته ویل
د مولانا صاحب د موډ نه داسې ښکاري چې هغه دا وخت د مقتدر قوتونو پر رویه باندې هغه یا ډیر زیات خفه دی او یا ډیر زیات غوسه دی. نو زما په خیال باندې په تیر وختونو کې چې د مقتدر قوتونو لپاره کاغه د ملک دننه په پارلیمنت کې څه کردار او یا د ملک نه بهر د افغانستان په حواله یا دلته د بدمنۍ په حواله باندې کوم صورت حال و, نو مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې هغه د خپل کردار ادا کړی دی خو د هغې په بدل کې د هغه سره چې کومه رویه وساتلې شوه نو هغه دا ګڼي چې یاره دا مناسب رویه نه ده.
خو ځینې نور تجزیهګران وایي چې په اسټابلیشمنت تورونه لګول او لهجه سخته ساتل د مولانا فضل الرحمن لپاره نوې خبره نه ده ځکه چې د 2013 او 2013 انتخاباتو نه پس هم دغه خبرې کړې وي او اختیار یې ورکړی چې دوی په مقابله کې کامیاب ګرځول شوي امیدواران به پارلیمان ته نه تلو ته هم پرې نګدي خو وروسته بیا په پارلیمان کې کېناستو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي هم دغه نظر لري. د مولانا فضل الرحمن د سیاست په اړه د پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل
یو خدای چې څه نوی خبره نه ده د مولانا صاحب لخوا په اسټابلیشمنت الزامات تیر وختونو کې هغه دا الزامات لګولې دي، خو بیا وروسته چې کله حکومت جوړ شي او کله حالات لکه ټیکاو شي نو بیا هغه لکه د مختلفو کمیټیانو دي مختلف ادارې دي دغه د سربراهانو ټاکنه کې یا د سلګ ډیر وزارتونه او په دې کې بیا هغه پاغي باندې بیا رضا سلا شي. نو زما په خیال باندې دا وسنۍ خبرې چې کوم دي دونه سخت الزامات دا زه فکر لرم چې دا کوم خیبر پختونخوا کې ډیره غټه ماته خوړلې ده دا دغه عکس العمل دی.
جمعیت علماء اسلام په قومي اسمبلی کې سلور چوکۍ ګټلې دي، خو په بلوچستان کې د لسو چوکیو ګټلو او هلته په صوبی حکومت کې د شمولیدو خبرې هم کوي. اگر چې په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په محل د وویل چې د ګوند مرکزی مجلس شورا یې وړاندیز کړی دی چې د پارلماني په ځای عوامي سیاست پیل کړي، خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې مولانا فضل الرحمان د حکومت نه بغیر نشي پاتې کېدی او سمو د پس په حکومت کې شامل شي.
تاسو تم تاریخ پتا دا دی نظرم خبر یم چې هغه د حکومت نه بهر پاتې کېدل ډېر زیات ګرانه ده او دا غي دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې دیمه پی ټی آی سره په اپوزیشن کې څنګه کینی، دیمه دا چې هغه یم لکه د ای ان پی په شانته د دې پارټی په ډېر زیات خراب شوی ده او هغه یو پولیټیکل یو سوچ دی په پارټای کې دنه او سره ډېر زیات اختلاف دی چې موږ له دې حکومت سره په دې معاملاتو کې تل نه دی پکار. ځکه جماعت اسلامي چیف ته وګوره ترین ته وګوره دا کسانو استعفا هم ځکه ورکړه چې هغه موږ په دې الیکشن کې ډیلیور نه کړه او د لپاره خو ایز آف ناو ګرانه ده. خو زما ذاتی خیال داده چې مولانا فضل الرحمان به دا حکومت جوائن کړي.
د یادونه وړ ده چې 2013 د انتخاباتو نه پس د تحریک انصاف جوړ شوی حکومت خلاف د سیاسي ګوندونو اتحاد د پاکستان جمهوري غورځنګ مشري هم مولانا فضل الرحمان کوله او په 2022 کې د تحریک انصاف حکومت د عدم اعتماد د لارې ختمولو نه پس ګوند په حکومت کې وزارتونه هم اخیستي وو. د ده په مشرۍ کې راغونډ شوي ګوندونه اوس د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ سره ملګری شئ. موږ تاسو په فیسبوک باندې هم لیکلی دي. واتس اپ تاسو چې خپل فون کې کوم واتس اپ لرئ دا مغه د لار نه تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ سره ځان یو ځای کې والته ویډیوګانې وګورئ، تصویران وګورئ او مختلف رپورټونه وګورئ. بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون د فروری د 8 انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونه جاری وساتل. دوی او ځینو نورو سیاسي ګوندونو تور پر کړی دی چې په ټاکنو کې درغلی یا ټګي شوې ده. دا په اصل کې دا چې د تحریک انصاف ملاتړو آزاد امیدوارانو تر بل هر ګوند د پارلمان لپاره چې کوم چوکۍ وي په هغه کې تر بل هر ګوند زیاتې چوکۍ ګټل دي، خو بیا هم دا ګوند وایي چې په ډېرو ځینو کې ورسره زیاتې شوې دي. البته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه ردوي. نور تفصیل به شبیر احمد جان ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د چارواکو تر مخه د پیښور په درو بیرابل ځینو کې دوی په شپږم ورځ هم احتجاج کوي چې پکې پیر زکوړی پل، پیښور پرس کلب او فیس تھری چوک حیات آباد شامل دي. دوی تور لګوي چې په اتم مئی د دوی د امیدوارانو فارم 15 سلویخ کې د کم تر مخه چې دوی ګټلې هغه ولا بدل کړی شوی او ګټلې څوکۍ ترې اخستې دي. خو بیا د دغه احتجاجونو او پرلتنو له وجې پلارتون کې سخت ستونزو سره مخ وي. د پیښور اوسیدونکي واجد علي چې په 400 کې په شخصي بینک کې کار کوي وایي
پرون موټر وای پور اورا سے دما چر تا اورا سے دم موټر وای بند وا دل کم بند وا اغه سایت تم بند وا وا 5 کیلومتر را سا پاس مزل می موقع سے پچو او بل دا چ لکدا مظاهری کم کی کنا دا پکار چ الیکشن کمیشن مخی تو شی
دا ډول تاجران، دکانداران او سوداګر وای وڑان دینا د دې روزګارونه خا خراب دی او دلارو او موټر وی تړل سره دوی مالونه هم په وخت بیا نه را رسی. د جوسو شربتونو د اوبو او د ډبی د پیو روزګار کونکي فضل امین خان وای
نو ملوی مسله جوړه کړي دا اکثر موټر وی بند شي یا اکثر دا ڈی ٹی روډ هم بند کی نو موږ چې ګاډي راځي نو بیا د تلوی ټینشن جوړي او سبل ورځ موږ یو ګاډي راته نو هغه ترته بند کړو نو وخت پورې ته سارو.
د عام اولس دغه غوښتنو پاړه چې باید د احتجاجونو او پرلتونه د اړوند ادارو مخ ته وګړي شي نه چې عام اولس ته لار بند کړي شي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا څنګ مشر اکرام کټانا په دې بابل مشال لیړو ته وای
دا هر څه چې روان دي دا هم عوامو د منډیټ د پاره ده. دا د دې عوامو د پیښور د عوامو کم چې لکه عوام جوړیږي د اته صبح حلقو او یو د قامی حلقې چې کم ووټران دي داغو حق د پاره دا جنگ روان دی.
د پاکستان تحریک انصاف پلویان تورونه لګوي چې په پیښور کې اته صبحی او یو د قامی اسمبلی حلقه داسې ده چرته چې د دوی امیدوارانو ګټه یې په بیلات بدله کړې ده نو ځکه دوی په احتجاج دي. دغه ډول د جمعیت اسلامي جمعیت علما اسلام فیډلې او ځینې نور ګوندونو لخوا هم د ملک په بیلابیلو برخو او نورو صوبو کې احتجاجونه شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس تاسو وړاندې کیږي. په قومي او د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې تر ټولو زیات غړي د پاکستان تحریک انصاف ډلې نومول شوي آزاد کاندیدان یا امیدواران دي. که دغه غړي په کومه سیاسي ډله کې شاملېږي نو ممکنه ده چې په صوبه کې او په قومي اسمبلی کې به هم د دوی حکومت دپاره هلې ځلې پیل شي. دوی لا وار د مخه اعلان کړی دی چې په وفاق کې به د وحدت المسلمین سره مجلس وحدت المسلمین سره یوځای کیږي او په خیبر پښتونخوا کې به د جماعت اسلامي سره. البته جماعت اسلامي له دې اتحاده انکار کړی دی ځکه چې په بیا شمیرنه کې په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي کم سیټ پاتې نه شو. په دې اړه چې آیا تحریک انصاف به حکومت جوړ کړی شي او څه چیلنجونه ورته په مخ کې پراته دي د شانواز سرگزی رپورټ اور
د انتخاباتي قانون د مخې د هرې پارلماني سیاسي ډلې به د زنانو لپاره ځانګړي څوکۍ وي خو هغه ډله تنظیم ګوند یا غړي چې هیڅ یو ګوند نه وي هغوی به د ځانګړو څوکیو نه محروم وي. پاکستان تحریک انصاف هم په قومي اسمبلی او هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په آزاد حیثیت تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې. تر هغه چې دوی کومه سیاسي ډله کې شامل شي د زنانو ځانګړي څوکۍ به اخیستې شي. د فروری په 14مه تحریک انصاف ګوند ویلو دوی به د جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین سره په شریک حکومت جوړوي. جماعت اسلامي دغه خبر رد کړي او صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم خان ویلو دوی د چا سره هم د اتحاد یا د حکومت جوړولو خبره نه ده شوې او نه به دوی خپل ګوند د چا لپاره استعمالي دوه ته پرېږدي. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی دفتر په لاهور کې دی خو دغه ډلې یو غړی حمید حسین په کورمه کې د قومي اسمبلی د 28مې حلقې نه کامیاب شوې. د لاهور د جیو ټی وی خبریال مجید نظامی مشال رډو ته وویل که د تحریک انصاف غړو کوم ګوند کې شمولیت وکړ د دوی ځانګړي څوکۍ به هم محفوظه پاتې شي او بل دا چې دغه غړي به په قانوني ډول خوندي هم شي.
اس جماعت سے وابستہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکیں گے.
دغه نه پس خو به دغه ډلې غړي نه خرڅيږي د ګوند فیصلو ضد به هم نشتلې او دا شرط تحریک انصاف ډله به محفوظ شي که دوی آزاد پاتې شو. نو کې دي شي لکه چې پنجاب کې وشو چې ځینې مسلم لیگ نون ته لاړل سند صوبه کې هم ځینې غړي پیپلز ګوند ته لاړل نو دا لړۍ به ودرېږي.
کم از کم یہ سلسلہ رک جائے گا.
د مجلس وحدت المسلمین اسلام آباد تنظیم یو مشر ارشاد حسین مشال ریډیو ته وویل دوی ځینې د ځانګړو څوکیو نمونه خو کمیشن ته ورکړي او که تحریک انصاف سره خبره پخه شوه نو بیا که ضرورت شو نور نمونه به هم ورکړي او څومره څوکۍ چې د دوی قانوني حق جوړیږي هغه به اخلي. هر وخت چې انتخابات کیږي د ځانګړو څوکیو معنا د زنانو یا لږه کې دپاره نمونه د کمیشن سره د انتخاباتو وړاندې جمع کیږي. نو آیا داسې هم کوم قانون شته چې د انتخاباتو وروستو د ځانګړو څوکیو دپاره نمونه کمیشن ته ورکړی شي؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان نه وکړه
چې کم پارټۍ کې د آزاد اراکین شامل شي نو چې دغه پارټۍ کم لیست جاری کړی نو اول به هغه زنانه منتخب کیږي او که بیا فرض کا یو پارټۍ دوا نمونه د زنانه ورکړي لیست ورکړي او داغي بیا حق کیږي لس نو الیکشن کمیشن و بیا دغه پارټۍ نه مزید نمونه وغواړي چې تاسو لیست را کړئ. قبائلی علاقو کې چې کله الیکشن وشو د تحریک اصلاحات قبائل د شاجی ګل چې کومه پارټي وا نو هغه د زنانو لیست نو جمع کړي خو به روسته الیکشن کمیشن ته وغوښتو.
دا خبر لا هم نه د پخ شوی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د مجلس وحدت المسلمین سره پارلماني اتحاد شوی او یا نه. خو که دغه اتحاد یې وشو نو د خیبر پختونخوا په صوبه کې به د زنانو په شپږ ویشتو او د لږکیو په څلورو څوکیو کې زیاتره د تحریک انصاف ګوند غړي منتخب شي. ولې په قومي سیمله کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې نه په لسو ځانګړو څوکیو کې هم د دغه ګوند زیاتره غړي منتخبه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه روانه دي او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه ته د مشال ریډیو د واتس اپ چینل د لارې هم لاسرسي پیدا کړئ. واتس اپ چینل لکه څنګه چې تاسو واتس اپ عام په عام ډول استعمالوي همداسې کولی شئ چې د خپل موبایل په واتس اپ کې چپې خواته لاندې برخه کې اپډیټس یو برخه د هغې ته ورشئ او د هغې نه چې هلته تاسو کله ورشئ هلته تاسو ته چینل راځي هغې کې تاسو مشال ریډیو سرچ کوئ پیدا یې کوي او جوائن یې کوي یا فالو کوي تعقیب یې کوي نو په هغې باندې تاسو بېلابېل ویډیوګانې تصویرونه او رپورټونه خپرېږي. اوس هم یو مرکه دراورو د مرکې په بنیاد باندې یو رپورټ دراورو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان خور علیما خان وایي پر ټولو خنډونو سربیره هم خلکو وښودله چې ورور یې د خلکو په زړونو کې ځای لري. هغې اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې ورور یې باید له زندانه خوشې شي. راځئ چې په دې اړه نور تفصیل وکړو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خور علیما خان وایي له کورنۍ او ګوند تحریک انصاف سره یې زیاتې روان دي. عدالت تحریک انصاف ته اجازه نه ورکړې چې د فروری پاتمه په عامو انتخاباتو کې د بیټ له نښې سره ګډون وکړي. سپریم کورټ په دې اړه په خپله پریکړه کې ویلي چې د دې وجه د تحریک انصاف لخوا د مشرتابه ټاکنې نه کول دي. خو علیما خان وایي چې دا هر څه سازش دی. هغه زیاتوي چې لومړی ورور په جیل کې واچول شو بیا له ګونده د بیټ د روایتي نښې واخیستو په ټاکنو کې د رایو ګډوډولو کوشش وشو.
دا 15 میلیونو خلکو حق وخوړ او د بیټ نښه یې واخیسته. دا د 15 میلیونو خلکو نښه وه. هغه خلک چې بې تعلیمه دي او خپل کاندید یې په دغه نښه پیژانده.
عمران خان دا مهال په زندان کې دی. پر هغه د دولتي ډالیو د خرڅولو او دولتي رازونو د افشا کولو تورونه دي. نوموړی دا تورونه ردوي او وایي دا د نوموړي د لرې کولو چل جوړ شوی. د عمران خان ګوند د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ او د انتخاباتو پر کمیشن تور پورې کوي چې د نوموړي د بیا وزیر اعظمېدو مخه نیسي. د انتخاباتو کمیشن پوځ او حکومت د تحریک انصاف تورونه بې بنیاده بولي. خو د عمران خان خور علیما خان وایي سره له دې هم خلکو د فروری پاتمه د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو ته رایه ورکړي. البته د هغې په وینا د عمران خان د خوشی کولو کړه ورته پاتې دي.
خلکو هیڅ بل لار نه درلوده. عمران خان یو داسې بدیل دی چې خلک پرې راټولیږي. اوس مسله دا ده چې لومړی باید غلا شوی اکثریت ترلاسه شي. عمران خان په زندان کې دی، بندي کړی دی، نو دا د خلکو کار دی چې ووزي او خپل غلا شوی اکثریت لاسته راوړي.
د بیټ د نښې نه درلودو له وجې د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه په نورو انتخاباتي نښو ټاکنې وکړې او د پارلمان تر ټولو ډېرې 93 چوکۍ یې وګټلې. خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په لګولو سره تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو مظاهرې کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه رد کړي او وایي انتخابات شفاف ترسره شوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو او ری او د خبرونه انیمی ته نږدې شوی یو تاسو کول شي چې په یوټیوب باندې بیلابیل ویډیوګانې د مشال ریډیو خبريږي هغه تاسو وګورئ په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم شته دي او خبری ویډیوګانې هم پکې موږ تاسو ته وړاندې کوو بل خبر دا ده چې چیرته تاسو د خپل دوستانو سره شریکول غواړئ ویډیوګانې نو هغه هم تاسو د یوټیوب نه په اسانه باندې کوي شي د خپل موبایل د یوټیوب هم ورتللی شي مشال ریډیو په یوټیوب کې ولټوي او دغه خبرونه ته ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کوي راځي اوس د خبرونو لنډیز وره نن په بلوچستان کراچی اسلام آباد پېښور او ځینو نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه کړي دي جماعت اسلامي عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړلې جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې یو عدالتي کمیشن دې د درغلیو پلټنه وکړي بلخوا د انتخاباتو کمیشن تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې په شفاف ډول ترسره شوې دي په تورخم کې د کسټمز یا ګمرک چارواکو ډرایورانو ته خبرداري ورکړې چې د مارچ له 1 وروسته به یو ځل بیا سفري اسناد مکمل ساتي چارواکو زیاته کړې چې که چا سره ویزا او پاسپورت تر دغه وخته پورې نه وي نو هغوی به نشي کولی چې پر دغه لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري وکړي د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای روان 2023 کال کې شریکي خیریه ادارې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 318 میلیون ډالر ته اړتیا لري د ادارې نن دا بیان جاری کړی دی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي د کرکټ په اړه به هم تاسو موږ خبرو خو لګ ورسه اوس به تاسو یو بل ریپورت وړاندې کو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي ډلو پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې راتلونکي د قطر غونډې ته چې په دوحه کې جوړیږي باید دوی هم ورغوښتل شي او د دوی غوښتنې باید واورېدل شي دغه مختلفو ګوندونو او ډلو او همداراز ادارو په یو شریکه اعلامیه کې دا غوښتنه کړې ده په دې اړه د خپل همکار څخه نور تفصیل اورو
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې 1100 تر رسیدي په یو ګډه اعلامیه کې لملګرو ملتونو د دوه په غونډه کې فعال ونډې ورکول غوښتنه کړې د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې نن خبره شو راغلي دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوهې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي د اعلامیه کې د دوهې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول د اغېزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو یې لاله وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیه بللی او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض جنسیتي اپارتایډ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې شکنجې او اختطاف فرهنګ ستیزۍ د خلکو په زوره بې ځایه کولو تورن شوی او دای هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت غصب کړی دی د طالبانو حکومت بیا له وړاندې دا ډول ادعاوي بې بنسټه بللي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوی په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره یو معقوله حل لار وموندل شي د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همداراز د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي
د خوځو د حقوقو فعال مزدلفه کاکړ بیا وای
د دې غونډې څخه د افغان جون او شزو هله مندي او د دې غشتنې د دې چې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د شوزو په اړه وي، ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان شوزو اوس واقعا په یو ډیر بحراني وضعیت کې قرار لري، د ډیر ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
د اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهه، د افغانستان د معترض خوځو غورځنګ، حزب وحدت، د مقاومت ملي شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، عدالت او ازادي او د افغانستان د خلکو د همدلي ګوندونو، دولي مشرقي، لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو، د افغانستان د جهاد او مقاومت لزختونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اول زرا تسواتیا او دیر لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدونه کهو چی مشال دیو لدی وقتونو نا دا سهار لسالو رو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو موبایل اپ باندې چې فری یا وړیا موبایل اپ دی پاغې هم شته دی، تاسو کولی شئ د خپل سمارټ فون دی ته وایي چې ستاسو په فون کې انټرنیټ وي او تاسو دا غي د لارې نه د خپل اپ سٹور نه د مشال ریډیو اپ ډاونلوډول شئ او زموږ خبرونه په شفاف ډول اوریدئ شئ. د پاکستان چارواکو سوداګرو، ترانسپورټرانو او ډریورانو ته اعلان کړی دی چې د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې باید خپل سفري اسناد مکمل کړي. دوی وایي چې په تورخم یا په نورو لارو چې افغانستان سره څوک تګ راتګ کوي، که هغه تجاران وي که نور خلک وي، باید د مارچ له یو دیرشمې وروسته هم سم پاسپورت ولري او هم ویزه ولري، او که دا دواړه نه وي نو یو ځل بیا به دغه لاره د تجارت لپاره بنده وي، ځکه چې بغیر له دغو اسنادو به چاته د سوداګرۍ اجازت نه وي. یاد دې چې څو میاشتې مخکې هم دا لاره له همدې وجې بنده شوې وه، بل خواته چمن لاره هم بنده ده د تجارت لپاره. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په څوارلسمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې افغان او پاکستانی سوداګر، ترانسپورټران او ډرایوران دي د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې خپل سفري اسناد مکمل کا. دوی ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به چاته د بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه ورنه کړي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. بل پلو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو اندېښنه ښودلې چې دې ګام سره به یو وار بیا د دوی تجارت اغېزمن شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په دومره لږه موده کې پاسپورټ او ویزا اخیستل ناممکن کار دی، او که بیا یې شرط وګرځوي نو د دوی کار به ورسره ډیر متاثره شي.
نو دا مشکل به راپیخیږي. وجه دا چې یو طرف ته خلکو سره پاسپورټ مشکل دی، بل طرف ته د ویزې مشکل دی. نو د دې وجه نه دا یو حقیقت دی، په ګراوند ریالټی ده چې د ویزا پروسس سره به زموږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرګي. لکه څنګه دوه میاشتې مخکې د درې میاشتې مخکې ګیټ بند و او هغه مشکل جوړو، نو ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي. مستقل حل خو دا دی چې بیا به د دغو ټولو خلکو ته چې کوم ترانسپورټران دي او کوم امپورټر ایکسپورټر دي، دغو دپاره به د ویزا پروسس په پریورټی بیس باندې اسانه وي. او ورسره طریقه دام ده چې په بارډر باندې ویزا پوینټ جوړ شي چې هلته دوی د پر انټری ایگزټ او په آن د سپارټ دوی ته ویزه شکرلی شي چې دا سیستم روان وي ودرېږي نه.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې لړ کې خپل احساسات را سره شریک کړل.
بارډر چې کولاو شوې ده هغه نه بعد افغانستان تجارانو په کابل کې پاکستان سفارت او د خپل حکومتي نمائندگانو سره دوه درې ناستې شوې دي او هغه دا یو اپشن هم ورکړی دی چې دا پاسپورټ ویزا دا پروسس چې دا لږ مشکل دی او که افغانستان ډریور کلینډر ته پاکستان سفارت کابل یو لیټر ایشو کوي شپږ میاشتې ډیوریشن وي پکې او په هغه لیټر کې د ډریور او د کلینډر او د ګاډي ټول ډیټیل وي او د پاکستانی ډریور کلینډر ته په پېښور کې د افغانستان سفارت یو لیټر ایشو کوي او په هغه کې د پاکستانی ډریور کلینډر او د لارې ټول ډیټیل وي نو داسې به لږ اسانه شي. نو هغه ورته په دې جواب کې دا ویلي دي چې په دې خبره باندې به سره پاکستان او افغانستان حکومتونه کینی او دا اپشن چې دا ښه اپشن دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو او د دوی مال وړونکي ډک ګاډي د سفري اسنادو نه لرلو له وجې رایسار کړی وو چې پاکستان عمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت تړلی وو. د جنوري په 22مه نیټه دواړو خواوو واکمنو ترمنځ مذاکراتو نه پس په تورخم دروازه تجارتی حل زلی په دې شرط بحال شوی چې افغان ډروران به د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې خپل سفري اسناد جوړ کړي. پاکستان په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته د بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. د تیرې سمودې رئیس افغان ډرورانو ترانسپورټرانو او ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه خو اوس ترې دا سهولت بیرته اخیستل شوی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې لړ کې په بیا بیا په خپل دریځ کې ویلي چې غامی د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د واتس اپ چینل د لارې هم اوریدل شي. واتس اپ چینل لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول، تاسو د خپل فون د واتس اپ نه د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورتللی شي او دا غي طریقه تاسو واوریدل چې د خپل سمارټ فون په واتس اپ کې چپی خواته اپډیټ برخه ده. پاغي کې چې تاسو چینل ستور شي اغل ته مشال ریډیو سرچ کوي، پیدای کوي او هغه تاسو فالو کوي. همدارس په فیسبوک مو هم درته یو طریقه لیکل دا لینک مو هم درته چولې ده. تاسو ته مشال ریډیو پانه تور شي الته په پاولنه برخه کې چې ده اغل ته د واتس اپ طریقه شته، اغه لینک کلیک کوي او تاسو بخپل دغه چینل ته ورشي. اوس یو بل ریپورت ته ورزو. په سواد کې د کار په ځایونو کې له ښځو او سړیو سره د جنسي زورونو په اړه پرون یوه تربیتي غونډه شوې وه چې انتظامی د خبر پښتونخوا د محتسب ادارې کوله. په غونډه کې وویل شول چې جنسي زورونه یو جرم دی او د قانون له مخې له اغېزمنو خلکو سره د انصاف لپاره باید کمیټي جوړه شي او همداراز قوانین چې کوم جوړ شوي دي هغه باید په سختۍ سره عملي شي. لسوات پر نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا صوبای محتسب اداره چې بیرابیر شوبو کې متاثر خلقو ته انصاف پر کول او عدالت هم ده، د خزو حقونو پاړه په هر وستلو په لړ کې سوات منګوره کې د اوبو ورکونکو اداره ډبلیو ایس ایس سی چې پکې دیالس خزې او شپږ دیر سړي په یو ودانۍ کې کار کوي، ورته د یادې ادارې وکیلې او مدني فعالې نتاشا ملک وویل چې جنسي زورنه یا هراسمنت که د ښځو سره وي او که سړو سره او که دفترو کې دننه وي او که بهر ناقانونه عمل دی. د جنسي هراسمنت په اړه دا وایي،
کمې زنانه ته داسې تصویران ولېږئ، کم چې فحاشا وي یا داسې گانې ولېږئ یا داسې ویډیو ولېږئ یا داسې کمنټس یا داسې هغې خلاف یا داسې گانې تاسو شایع کړئ چې کم فحاشي چې دی هغه واضح وي، یا پھر یا هغې ته داسې انوایرمنټ کریئټ کړئ کم چې هوسټایل وي، سیف نه وي او هغې کې هغه کار نشي کولی او هغه د کار کوونکي ځي کې هغه بدلی شي هغې زړه نه لګېږي. نو دا موږ سیکشوال هراسمنت
نتاشا وویل چې د خیبر پختونخوا هر اداره که سرکاري وي او که شخصي چې پکې خزي او سړی کار کوي هغې لپاره ضروري ده چې درې کسیزه یا پنځه کسیزه کمیټي جوړه کړي چې پکې به یوه ښځه ضرور وي او د متاثره کس پر یاد واوري او پرې مناسب کاروای وکړي. کچرې د کمیټې په یو غړي باندې الزام وي نو هغه به د کمیټې نه لرکولی شي. دا د جنسي هراسمنت جرم باړه زیاتوي.
دیکھیے کبھی چرتا یو مجرم باندھ دست ثابت ہے چاہ جنسی ہراسانی کرے دن آگے کے بیا مائنر اور میجر پینلٹیز دی مائنر کے دادی چینشر یعنی کم انسان سمر بزتی شوید اماغ عمر مطلب کمپلینٹ شوید رسپونڈنٹ ہم کو ود ہولڈنگ دے کا پروموشن دے یا انکریمنٹ دے آگا اسٹاپ کو یا کمپنسن ورنہ ریکور کو اور میجر پینلٹیز بھی ادا دی چاہیے اگر ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ شی یعنی کاغذ 2028-30 کے ریٹائر کی گی نو اگر بس کم کم کرنٹ ایئر دے گی کے ریٹائر شی یا اگر سروس نہ ریموو شی یا ڈسمس شی یا اگر کم پروفیشنل لائسنس تے نو اگر کینسل شی.
تربیت کے ناستہ د تحصیل قبل بری بانڈے مہرین چیوم یا شوران دے ارجی توگا دغه دفتر کے کار شروع کرے وای چی د خزو د کور نہ باہر راوتل نہ مناسب خبرو او بیا دفترو کے د سڑو سره پگڑا کار کول دی معاشرے کے خان نہ گڑ لے کی چلو وجہ یو شمیر هنرمندې او تعلیمي اتجی نه کوي په کور ناستې دي. اوس دوی ته معلومه شوه چې داسې اداره شته چې د دوی پریاد اوریدل کیږي.
ځینې زنانه د سي چې اغه ته هم مسلې اکثر په کور کې داغه پلان نه رور نه نو اغه ته دا مجبوري چې اغه بهر کار وکي نو د دې یوې وجه د وجه اغه بیا په کورونو کې بند پاتې شي.
د یادې ادارې مشر اسف خاروي چې اوس په ډبلیو ایس ایس سی کې به د جنسي هراسمنت شکایت اوریدل لپاره کمیټي جوړوي او دوی هڅه وکړي چې په دا اړه د ادارې ټول کارکونان د قانون خبر کړي.
اوس رورو په دې افس کې د فیمل تعداد سیوا کیږي، په دې وجه باندې موږ دا ضرورت وګڼو چې موږ په دې کې د یو اویرنس ټریننګ ورکو چې د خلکو ته پته ولګي او زموږ کم فیمل چې هغه بولډلی راځي آفس ور کې خپل هغه ډیوټي او دا سرانجام کوي او نور کم فیمل زی هغو ته هم دا میسج ورکوي چې دلته کې یو ښه ماحول اویلیبل دی چې هغې ته هر زنانه راتلی شي او کار پکې کولی شي.
د صوبای محتسب ادارې وکیل وای چې د خیبر پختونخوا په هر دفتر عوامي ځای کې که د ښځو ماشومانو نرخځیانو سره زیاتی وشي هغوی په ساده کاغذ پېښور کې دوی دفتر ته عرضی کولی شي، ایمیل هم کولی شي. بیا دغه لپاره په هر ضلع کې د ډیپټي کمشنر په دفتر کې هم خصوصي بینچ جوړ کړی شوی او متاثره کس هلته خپل شکایت ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو ته غوږی وس بیرته د انتخاباتو په اړه د ریپورټونو لړۍ ته ورزو. د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د فروری 8 انتخاباتو په مهال عام ولس هغه نومندانو یا کاندیدانو ته رای ورکړي چې د پوز او امنیتی ادارو ضد دریزی خپل کړی وو. په دې کې لویه برخه د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نومندانو یا کاندیدانو ده چې د پاکستان د قومي اسمبلی ترڅنګ د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو پر ګڼو څوکیو بریا ترلاسه کړې ده. پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او بلوچستان کې هم پر ځینو څوکیو اسټابلیشمنټ ضد نماندان بریالي شوي دي. دا چې په پاکستان کې یو ځل بیا اسټابلیشمنټ ضد بینیه ولې پیاوړی ښکاري او په راتلونکي کې د دې رجحان د دوام څومره امکانات دي، په دې هکله د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
په پاکستان کې د فبروري 8 انتخابات پر مهال د ولس یوې لویې برخې هغو کسانو ته رای ورکړې چې اسټابلیشمنت ضد بیانیه درلوده. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو دا ځل د خپل مشر عمران خان تر زندانی کېدو وروسته د پوځ او امنیتي ادارو ضد بیانیه خپله کړې وه او یو شمېر هغو آن مخامخ انتخاباتي کمپاین هم نسو کولای. دغه خپلواک نمایندانو د بل هر ګوند پرتله د قامي اسمبلی زیاتې څوکۍ وګټلې او بل خوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره غوڅ اکثریت ترلاسه کړ. پر دې سربېره په بلوچستان کې پښتنو او بلوڅ ملت پالو ګوندونو هم د ګڼو څوکیو ګټلې ادا کړې او پر انتخاباتي کمیشن تور پورې کوي چې د اسټابلیشمنت په وینا یې په انتخاباتو کې ټګي کړې او انتخاباتي نتیجې بدلې کړې دي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح په عمومي ډول د هغه هیواد د پوځ او امنیتي ادارو لپاره کارول کیږي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت ضد بیانیه تل پیاوړې پاتې شوې ده، خو پوځ او امنیتي ادارې مخه نیسي.
2008 انتخابات شو، یعنی شپاړس کاله مخکې نور مشرف وی چې بېنظیر بوټو او نواز شریف هغه وخت لا بهر ملک نه مشرف ویلی و چې دوی خو خلکو رد کړي دي او دوی ته ځای نشته چای رانل. او 2008 انتخاباتو کې دواړو اکثریت وګټلو، د هغې حکومت راغی او مشرف لاړو. نو دا خو همیشه وه داسې تقریبا ډېر وخت نه، مګر اوس لږ نورم سوا شوې ده. خو مشکل دا دی چې سیاسي پارټۍ مقابله نه کوي سره دې چې خلک ووټ ورکي د اسټابلیشمنت خلاف، خو نتیجې چې دي په اسټابلیشمنت کنټرول کی او حکومت هغه جوړ کی.
جنرال پرویز مشرف د پاکستان پخوانی پوځي واکمن و چې په 1999 کال کې د پوځي کودتا له لارې واک ترلاسه کړ او تر 2008 کال پورې په واک کې پاتې شو. پر دې مهال په 2006 کال کې په لندن کې د پاکستان د دوو لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په هغه هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره چارټر آف ډیموکراسي یا د جمهوریت منشور لاسلیک کړ. نواز شریف او بېنظیر بوټو په دې لوزنامه کې پریکړه وکړه چې یوازې ټاکل سوي استازي د پاکستان د ولس د لویو ګټو د خوندي کولو لپاره د حکومت کولو حق لري. د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون پخوانی ښوونکي پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په هغه هیواد کې پوځ تر ټولو زیات ځواکمن پاتې شوی دی او هر څوک چې مخې ته درېدلی هغوی زیانمن کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو جمهوري ژمنو نه درېږي او د واک لپاره له اسټابلیشمنت سره جوړجاړی کوي.
پاتہ دا څنګه کې چې خپل کې وخت کې حالات په مزید خراب دي، د اسټابلیشمنت کنټرول بلاتې واکې دي او ولې چې اسټابلیشمنت کوم کسان ته اجازه ورکړي چې فاتي الیکشن کولی شو، که تاسو کتلی عمران خان پاتي ولا هغه کسان سره الیکشن کې اجازه متور کړی شو چې کوم چې د اسټابلیشمنت باندې پای کوي. او دا کسان د نواز شریف پاتې کې هر هغه کس الیکشن باندې چې کوم اسټابلیشمنت نه وختو.
افراسیاب خټاکم سیاسي ګوندونو ته ګوتنیسي او زیاتوي چې پولیس کې پوه راغلي، خو د هغه په وینا سیاسي ګوندونه هم باید د اسټابلیشمنت خلاف له ولس سره ودرېږي او د ولس د رایو احترام وکړي.
که سیاسي پارټۍ ځان نه پوي، خلکو پوه شوي دي چې اصلي مسله جنرال شاهي ده د ملک کې او ټول اختیار د هغوی دي، فیصله هغوی کوي، د مشکل چې کوم جوړ شوی دی د هغوی د فیصلو نه جوړ شوی دی. خو سیاسي پارټۍ زړه نه ټینګوي چې هغوی هم د خلکو د بیانې سره ودرېږي. نو تاسو ګورئ چې څوک بیا د بیانیه لږ لرې شي خلک رد کړي. نو خو دا دې پورې خبره ده چې بیانیه خو جاري وي، ځکه څو پورې چې دغه ظلم او زیاتې او مشکلات وي، مګر سیاسي پارټۍ په کار ده چې خپل موقف بدل کړي او خلکو خواهشاتو د خلکو غوښتنو سره ودرېږي.
په پاکستان کې د فبروري پر 8 د انتخابات پر مهال د قامي اسمبلی له 216 امو څوکیو څخه پر 215 رای واچول سوی چې د غیر حتمی نتیجو لمخې تر ټولو زیات یعنی 101 څوکی خپلواک نوماندانو ګټلې دي، چې ورڅخه پر 29 د تحریک انصاف ملاتړ نوماندان منتخب سوی دي. بلخوا په نور لوی ګوندونو کې پاکستان مسلم لیگ نون 15، پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان 45 او متحده قامي موومنټ پاکستان 11 څوکی ګټلې دي. خو ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې عمران خان په اصولي ډول د اسټابلیشمنت خلاف نه دی، بلکې په موقتی ډول ورسره اختلاف پیدا شوی چې په راتلونکي کې بیا ورسره یو ځای کېدلای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دو زمنګ خبري غړی او په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د نوی حکومت جوړولو لپاره له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تر رابطو وروسته شپږ ګوندونه د راتلونکو وفاقي حکومت جوړولو لپاره سلا شوې دي. په دې کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ شامل دي. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په پاکستان کې چې کوم حالات دي، اقتصاد خراب دی، روزګار کم دی، تجارت نشته، همداراز امنیتي ستونزې ډېرې دي. څېړونکو وایي چې دا هم یو لویه مسله ده. بل د پاکستان د پوځ او د ولسي حکومت ترمنځ، د ولسي نمایندګانو یا سیاستوالو ترمنځ هم اړیکې پخوا په څیر ښې نه دي. دا ټول به څنګه کیږي؟ آیا د راتلونکي حکومت به د دې هر څه غم وکړی شي او دا مسلې به حل کړی شي کنه؟ په دې حقله د انیسا اجمل دغه رپورټ راځي چې په شریکه باور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبرورۍ په اتمه عام انتخابات شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو، نو دا حکومت په لکمو ننګونو سره مخامخ وي. په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبرورۍ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې، اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې نوی راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کوم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولی، او ځکه چې پاکستان د کم از کم دیرش پنځه دیرش بلین ډالر چې دی هغه په کار دي چې د خپلو قرضو قسطونه ورکړي او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کوم انتشار مئی د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و، نو کېدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دننه او اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خدشه هم کېدی شي، نو د هغې کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. څه موده پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي، نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازۍ او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پینه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت ته به تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
د خلکو لپاره به کومې لوی چیلنجونه ابدي چې اولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته، خراب طرز حکمرانه یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي، نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي. خدا لینونه د ا خلکو مخې لتیریږي چا کړی چې روټه هم نه وي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورنس هم، د پاکستان هیڅ هم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبدالله مومند بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنۍ تګلاره، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف، بد امنی او پولیسي ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
هغه سیاسي جماعتونو ته داسې منډیټ ورکړو چې یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دی هغه نشي جوړولی. چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل منډیټ نه وي او هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې، نو هغه ازادانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی. پاکستان کې بیا څوارلس کاله پس یا لس کاله پس چې دی د دهشتګردۍ دومره غټ لهر چې دی هغه رالی، چې کوم سول ملټري تعلقات دي غټ چیلنج دی. فوج د ایس آی سی په شکل کې یو اداره جوړه کړه او هغې په لاندې باندې نه صرف سرمایه کاری چې ده هغه واخیستله، بلکې د ځمکو اختیار هم واخیستو. اوس هغوی د اوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی، ایرسا چې کوم اداره ده، د هغوی سربراهي چې دغه هم یو فوجي جرنیل ته ورکوي. او بل د خارجه پالیسي، چونکه نواز شریف دا اعلان کړو چې انډیا سره به خارجه پالیسي چې دغه به خرګولو کوشش کیږي. بل طرف ته که تاسو اوس وخت فوج سپه سالار آصف منیر یو ډېر سخت پالیسي چې ده هغه تاسو کتلی، نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغه د ایران، افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دغه به څنګه سمي.
بلخوا پیپلز ګوند د فبروري په څوارلسمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوې چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګارۍ، غربت، امنیت او د ترګرۍ په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.